د امریکا غږ ډیوا نننۍ خبری خبرونې مهم سرټکی. پاکستان کې د یو ډالر بیا 212 روپۍ شو. د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویلی چې په هیواد کې سیاسي ګډوډۍ د روپۍ د ارزښت کمیدو لوی لامل دی. په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمه وایي په راتلونکو درې ورځو کې نور هم د باران امکان موجود دی او باید دریابونو، سیندونو او د خوړونو سره میشت ولس دې چمتو اوسیږي. اخوا ٹی ٹی پی د پاکستان دینی عالمانو ته ویلي په هیڅ صورت د قبایلي سیمو آزاد حیثیت ختمول نه قبلوي. او شمالي وزیرستان کې د وروستیو هدفي بریدونو او د نامنۍ پر ضد د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند احتجاج روان دی. شمالي وزیرستان کې احتجاج کوونکي وایي لنن نه لوی لارې به بندوي. د دې او نور خبرونو او رپورټونو د اوریدو او لیدو لپاره راسره د خبرونې تر پایا ملوسی.
دا د وایس اف امریکا دیوه دا نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2022 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې د تزن سرلا خان هرکلی وایم. په پاکستان کې د سیاسي اړی غړی په پنجاب کې د حکومت د بدلېدو، د پرویز الهی د وزیر اعلی د جوړېدو او بیا هلته د گورنر راج د خبرو په اړه باندې، په پاکستان کې د روپۍ قیمت د ولیدو په اړه باندې او بیا د وفاقي کابینې په غونډه چې کومه شوې ده په دې اړه باندې او بیا په صوبایي په قومي اسمبلی کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې تقریر کړی دی په هغه کې مهم ټکي څه دي په دې اړه باندې په خبر پختونخوا خبرونه کې مونږه د ډیوا د خبريال ارشد حسین چې اسلام آباد نه مونږ ته رپورټ راکو ته پوښتنه مته کړې دي پختنه مته کړې دي او وروسته حال را سره شریک کړ دې دغه ستاسو پام ورته راګرځو.
جی بالکل، څنګه چې تاسو ویل دا د پاکستان د مرکزی کابینې دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې تاسو ته پته ده پرون د سترې محکمې یا د سپریم کورټ یو پریکړې نه پس په پنجاب صوبه کې چې د پاکستان لویه صوبه ده هلته حکومت بدل شوی دی او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم اتحادي ګوند دی مسلم لیگ قاف دا غي کس چې دی نو هغه وزیر اعلی شوی دی پرویز الهی. نو د هغې نه پس د کابینې غونډه شوې ده، دا ډېره مهمه غونډه ده او درې غونډې په اړه باندې کم تفصیلات خلا میډیا ته نه دي جاری کړی شوی خو چې کوم خبرونه مخې ته راغلي دي نو هغه دا ویل کېږي چې په دې غونډه کې یو خو کوم چې تېره ورځ د عدالت دا فیصله شوې وه نو په دې باندې سختې اندېښنې ښودل شوې دي او په د کابینې په غونډه کې دا فیصله شوې ده چې کوم عدالتي اختیارات دي هغه د سپریم کورټ د مشر جج سره د بینچ جوړولو اختیار دی او په د اسخود نوټس اغستلو اختیارات دي. نو وایي چې کابینې دا فیصله کړې ده چې په دې به په پارلمان کې تجاویزونه یا وړاندیزونه مخې ته وړي او په دې به بحث هم کېږي. بله د کابینې په غونډه کې یو مهمه پریکړه دا شوې ده چې کوم د سپریم کورټ جج دی مشر سینیئر ترین جج دی قاضي فایز عیسا داغه خلاف چې د تیر حکومت پاکستان تحریک انصاف په دور کې کوم پیټیشن دایر شوی و یا کوم کیس دایر شو نو دا هغه د نظر ثانی چې کوم کیس دی داغه د واپس اغستلو هم د کابینې دا فیصله کړې چې دا به بیرته اخلي او کابینې دا هم فیصله کړې دا چې د دې د پاره د کابینې یو سب کمیټه جوړ کړې ده چې د مسلې ته او د معاملې ته به ګوري د ریفرنس اغستو معاملې ته چې کوم د قاضي فایزي صاحب په خلاف پیش کړی شوی و او بیا باندې کې چې کوم کسان ککړ دي نو د هغې خلاف به هم دغه سب کمیټه چې د ګامونو تجویز کوي. بیا د هغې وروستو بیا نن د قومي اسمبلی ډیره مهمه غونډه شوې ده. د قومي اسمبلی غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف خطاب کړی دی. په خپل خطاب کې هغه یو اوږد خطاب کړی دی خو د هغې لنډ ټکی دا دی چې یو هغه دا ویلي دي چې را اتحادي حکومت به خپل حکومت جاری ساتي او د کم فستایت یا کم د دې خلاف چې کم کارونه کیږي نو د هغې به په کلکه مقابله کوي او نه به ټیټیږي. یا چې دې نو دا هم ویلي دي چې عدالتونو له فیصلې داسې پکار دي چې په هغې باندې ګوته راچوته نه شي، عدالتونو له داسې پریکړې نه دي پکار چې د یو سره یو شان چلند وشي او د بل تن سره بل شان چلند وشي. نو د دغې هم غندنه شوې ده. جی نصر الله،
ارشد حسین، تاسو خبره وکړه چې پنجاب کې وزیر اعلی بدل شو، مخکې د مسلم لیگ نن وزیر اعلی او حمزه شهباز شریف، بیا نه وروسته اوس پرویز الهي چې د قاف مسلم لیگ قاف سره تعلق دی، د پی ټی آی سپورټ ورته حاصل دی، د پاکستان تحریک انصاف هغه وزیر اعلی شو، خو بیا ولې اخبارونو چې کوم دی یا رسنۍ چې کوم دی هغه د گورنر راج خبره لیکلې ده، او بیا درانه ثناء الله چې کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه حواله ورکړې ده، څه تفصیل لري څه خبرګون دی ورته؟
جی بالکل، څنګه چې په کم تناظر کې چې د کورونو چار وزیر را نسن الله دا خبر راکړه، د نننن په اسلام آباد کې د فرنٹیئر کانسټیبلری یو دستور وا، او دغه دستورې ته هغه وینا کړې وه، د وینا نه وروسته هغه بیا د صحافیانو سره یو خبري کانفرنس کې خبرې کړې دي. صحافي د دنه دا سوال وکړ چې په پنجاب کې خو حکومت بدل شو، او دا ویل کېږي د پاکستان تحریک انصاف د ځنې مشرانو لخوا چې د رانا ثناء الله به پنجاب ته په ورننوتو یا په داخلېدو پابندي لګول کېږي، نو هغه دې ته په خپل غبرګون کې دغه خبره کړې ده. که داسې یو اقدام د پنجاب د اوس حکومت چې جوړ شو دا پورته کوي، نو دا به په پنجاب کې د گورنر راج یا د گورنر راج د نفاس ته لار هواره کړي. هغه وایي چې یاره دا هیڅ حکم نشي کولی چې د چا په یو ځای ته په تو پابندي ولګي، خو فرض که د پنجاب حکومت یو داسې اقدام کوي، یو داسې ګام اخلي، نو دا به نیخ پنیغه د گورنر راج په پنجاب صوبه کې لګولو ته لار هواره کړي.
تاسو خبره هم وکړه، یو طرف ته سیاسي حالات چې کم ګرم دي، بل طرف ته په پاکستان کې د پاکستان روپۍ چې کم ده ډالر په مقابله کې ښکته تللې ده، په دې اړه باندې د آی ایم ایف سره هم خبرې کېدلې، او دغه د سټاف لیول میټینګ چې کوم د پاکستان حکومت ویل چې دا کامیاب شوی هم دي، ولې بیا روپۍ ښکته روانه ده؟ څه ویل کی؟
جی د دې خو بلا عوامل دي، خو که تاسو وګورئ نو په 13 اپریل میاشت کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ختم شو او دا موجوده اتحادي حکومت جوړ شو، نو د سټیټ بینک یا د پاکستان د مرکزی بینک شمیرې ښایي چې د دغې منظومانه موده کې د پاکستان روپے د ډالر په مقابله کې د روپے قدر چې دی دا نږدې 2% لا کم شوی دی، او دا دا د روپے دا قدر پر لپسې د تیر سو نور حاصله سلسله روانه ده. که هم د ایم ایف سره د سټاپ په کچه باندې لوزنامه هم لاسلیک شوی ده، خو د تر سو چې د ایم ایف چې کوم د اگزیکټیو بورډ د دې لوزنامې یا د دې قرض د لوزنامې منظوري نه وي ورکړي، نو د ډالر بیا به هم دغه شانتي سیوا کیږي او روپے به کمیږي. نن هم چې دینو کله د کاروبار پیل شو ډالر په مقابله کې روپے چې ونو هغه په 2.5 روپے باندې خرڅېدله، او د کاروبار په پای کې چې دی نو دا بند شوی دی، د ډالر پای چې ونو هغه تقریبا 2.5 روپو څخه د پاسه پیسې دا بند شوی دی، دا په انټر بینک مارکیټ کې، او دا تقریبا دې کې نن ورځ کې یوازې 3 روپے اضافه شوی ده. دغه شان په اوپن مارکیټ کې یا په خلاص مارکیټ کې چې دی نو ډالر دا وخت په 2.5 روپے باندې ټریډ کیږي. د دې ځنې څېړونکو بیلابیل علتونه ښایي، یو خو دغه د ایم ایف سره د لوزنامې سر سوک نه راوتل، بل دا چې د پاکستان تجارتي خساره سیوا شوې ده. پاکستان په تیر کال کې چې دینو بلا برآمدات کړې دي، تقریبا د درآمدات کړې دي سوري د 80 اربو روپو درآمدات کړې دي تیر کال، او تقریبا برآمدات چې دین دا 1.5 ارب ډالر دي، نو په دې کې چې کوم تجارتي خساره تقریبا هغه اوس د سټیټ بینک داسې شمیرې مخې ته راغلي چې دا 80 ارب ډالر ته رسیدلي، نو دا هم د روپے په وجه باندې د فشار یو وجه ګڼل کیږي. او بل زم څېړونکو سره دا هم خبرې کیږي، هغه پر راتلونکي کې هم دا اټکلونه کوي چې په روپے به فشار روان وي تر څو چې د ملک سیاسي حالات سټیبل شوي یا دې کې استحکام نه وي راغلی.
صحیح، ډېر زیات مننه کوو بحر حسین صاحب د وخت راکولو، د معلومات شریک کولو، یو جهان مننه. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده، په دې اړه باندې درته هم معلومات درکو چې کابل ته افغانستان ته چې کوم د طالبانو د پاکستان د علماو پلاوی تللی و، په دا کې څوک څوک شامل دي، د پاکستان کې د سیلابونو په اړه باندې درته هم معلومات درکو. خو د پاکستان د ډالر قیمت چې کوم دی، نو ډالر په بره تللی دی، روپۍ په ښکته تللی ده. آیا د روپۍ د قیمت به نور هم کمیږي؟ یو ډالر په 2.25 او په کلاو بازار کې په 2.25 باندې ارشد حسین صاحب چې څنګه وویل دا خرڅیږي، نو آیا دا به نور هم راځي، د پاکستان اقتصاد به نور خرابیږي، او کنه د پاکستان اقتصاد به خکېږي؟ څه مشکلات لري د پاکستان اقتصاد؟ په دې اړه باندې د ډیوا همکاري سمینه احسن د اقتصاد پوها پاکستان کې میشت ډاکټر میراج الحق نه پوښتنه دي، تاسو ته وړاندې کوو.
ډالر په مقابله کې چې کم دروپی قدر دومره په تیزی سره غورځي روان دی ورس پر تربل غورځيږي تر کومه حد پورې تاسو ګورئ چې دا نور خطر تلې شي
د دې بنیادی وجہ چې دا نه اکثر موږ دا غي ذکر کوو چې هغه د پاکستان په اقتصاد کې د نننه چې کومه ډانچل په کې سره ایشوز دي او غټه کومه مسله چې دنه هغه موږ اکثر ذکر کوو هغه تجارتی خساره ده د دغه تجارتی خسارې تړون ډیر جوخ تړون دی د دغه ایکسچینج ریټ ډیټرمینیشن سره یعنی د روپی قدر چې کله تعین کیږي خاص کر د ډالر سره به دغه سره د دغه تجارتی خساره چونکی د پاکستان ورس پرز باندې په ځای د دې چې پخې کیمرا شي یا په ځای باندې پاتې شي نو په کې ازېفاله راځي دغه بنیادی وجہ ده چې همیشره پر روپی د ډالر په مقابله کې په پرشر کې او دا غي د وجنه به زمونږ چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو د ناغم انډر پرشری خو په دې وست په درې هفته مخکې چې کوم ډیر په تیزی سره د روپی قدر د ډالر په مقابله کې کم شو نو هغه کې د دغه تجارتی خساره سره کم په ملک د نننا کم پولیټیکل انسټیبیلیټی وا او د ایم ایف سره چې کم خبري وي د حکومت چې کم پیکج او کم ایګریمنت وو پاره کې کوم داوډ شو دغه بنیادی وجوه کوم چې تاسو پښتنه وکړه چې آیا را روان وخت کې به نور هم د روپی قدر آیا د ډالر په مقابله کې د غشن پتیلې سره کمیږي کنه د دې کې بس استحکام راشي نو زما خیال دی پرون چې گورنر سٹیټ بینک ډاکټر مرتضی چې کوم هغه خپل سټیټمنټ جاری کو دا غي کوم چې خبري دغه بس انډورس کوم یو خدای دې کې صحاده پوره ملکی جکم استحکام دي سیاسي نو هغه دارغه کې پنجاب کې او فدرل کې پنجاب کې جکم انسټیبیلیټی و ناغه هم د درې ورځې نه چې کوم داغي الیکشن شو او داغي کوم یو ډیسیژن مخې ته راغی دغه استحکام د فدرل ګورنمنت کې داغي د وجنا انسټیبیلیټی و ناغه هم یو سټیبیلیټی طرف ته یو مومنت راغی دویم د ایم ایف سره چې کوم ایګریمنت نه هغه په یو رائټ ډایریکشن کې دی ټریک کې دی او آلموست هغه فائنل شوی دی نو بل څه ملګری هیوادونه دي دا غي د وژنه هم فائنانشل اسیسټنس یعنی مالی امداد چې دی نه یو گرین سیګنل راغلی دی دا درې څلور خبرې داسې دي چې د روان وخت کې به زمانه دی خیال چې د روپی قدر په ډالر په مقابله کې نور کم شي خدا زده خبره کوم چې دا یو ډیوریبل پایدار حل نه دی دا یو کاسمیټک طریقه خدا په دې وسخه کې به مونږه ریس کو اکانومی یا د روپی چې کوم ایکسچینج ریټ چې کوم سټیبیلیټی دا هغه براشي خدا یو ډیوریبل او یو لانګ ټرم یو فیزیبل استراتیجی یا اپروچ نه دی
د دیو سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا دیو دا خبری خبرونه لا دوام لري په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو لامل کڅ خو ډیر زیات ځاني او مالی نقصان خلکو تر رسیدل دي په دې اړه باندې حکومت چکم دی هاغي د جغورنې عمل پیل کړی دی خو په زیات سیمو کې وسم خلک په دې تم باندې ناست چې د هاغي سره مدد وشي او په دې حالاتو کې د موسمیاتو محکمه وایي په روانو درې ورځو کې نور هم باران بکیږي او هغه خلک باید چکم د سندونو غاړو ته اوسيږي د دریابونو د خړونو نو هغه وی دی چمتو سی ځان دی تیار ساتي خو د وبو په غاړه چې کوم اوسیدونکو خلک دی هغه وی انتظامی ورته تر اوسه پورې دازیڅ نه دی ویلي او د دوی سره اړیکه ورسره نشته په دې اړه باندې په خپل باندې هغه د سینو وبساري په دې اړه نور تفصيل درته د سیمینا د دیوا خبريال ملک وقاص په دې رپورت کې وړاندې کوي
په خیبر پښتونخوا کې د پښکل بارانونه دوام لري او د سندونو په غاړه یو شمیر کورنۍ ژوند کوي دا فتونو د تنظیم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکی وای د زیاتو بارانونو لاملا پسندونو یا خړونو کې د اوبو کچا لوړیږي چې ورسره ودانو ته خطر پیښې دي شي دا په داسې حال کې ده چې د جولای پشپږیشتمه د ورسک ډیم دروازې د زیاتو اوبو لوجې خلاصې کړې شوې دي چې د کابل سیند کې ورسره د اوبو کچا لوړه شوې ده. خدا چې د سیلابونو په اړه سیندونو سره خوا کې میشت خلک څومره خبر دي او د ځان د ژغورلو لپاره دوی څه کوي نو دوی وایي
نه بلش بچ دو بکل را زیات شوې صرف دغه یو څو مرګرو نه تور په یاره د ممندو ډیم دی که ورسک ډیم دی د غیر اکول او کړل او تقریبا دوه دوه نیم بجو پر ډیر زیات او بوي او ډیر زیات پریشان او د کلی د خلک هم دلته راغلو او ټول ولاړو سین په اړه پریشان او دوه دوه نیم نه بعد بیا چې وب په کمیدو شو بیا خلک لک
سبب کو جدا هم کور دی مخکې مران ساری ماری وړو دی سیلاب مخکینی او اوس په چرته بوزو چې دا دونو وړي راشم کم خوازو اوري او موږ ته چا خبر مبر نه راکړي او کو سوکرام کې موږ به چرته زو
د پی ډی ایم چارواکي وای دوی ځلې تنظیمي تویل دي چې د سیندونو په غاړه دی د میشتو خلکو خیال اوساتي د بیړني حالاتو نه د زغورلو ادارې سیول ډیفنس یو رضاکار بشیر چې په ذاتی حیثیت کې یا کیشته ساتلی دي او هغه د زغورنې سازمان چمتو کړی دي
بس موږ ته اطلاع راغلی دا خصي او زمونږ دا غوان سیسانه دی منظورې کې دي ټول ته موږ اطلاعګانې کړی دي چې به ساروی م پرې ده او کوم خاص ضروری سامانونه شې دي نو هغه سیب زې تور سره دا او چې کله اطلاع راځي نو موږ وته چمتو ولاړو کیشته زمونږ رډي ولاړې دي او په هغه ټیم باندې موږ ځان ورسو او سچ زمونږ د وس نه کیږي هغه موږ خپل خدمت کوو او دا درې ورځې لکه سین خړ ډکو چلی دو اوس خو نارمل دی خو به هر حال دغه اطلاع د وځي موږ ان ټیم چنتو وسو
د خیبر پختونخوا د افاتونو د نظام ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وای دوی اړوند ادارو ته د چمتو اوسېدلو ویل دي او دوی متاثره کورونو ته خوراکي شیانو سره نور امدادي سامونه ورکړي دي او نور زپلو شوله ځان رسوي
عوام مون ته په 1700 باندې کالم کولې شي اې دې سره سره اې دې خپل مسائل مون ته ویلې شي مونږ به خپل طرفه پوره کوشش کوو چې هغه مونږ بربور طریقې سره هغه مونږ فیسیلیټیټ کوو دې سره سره چې کوم باجوړ دې شالم دې او خیبر دې کرم دې ڈی آئی خان دې او کوهستان اپر دې دې علاقو کې مونږ چې کوم د متاثرینو آی ته مونږ ریلیف آئټمس ورکړه نان فوډ آئټمس اور فوډ آئټمس دواړه نو مونږ خپل طرفه کوشش دی چې آی چې زمونږ کوم متاثرین رونه خويندې مونږ خپل اینڈ مکمل هغه مونږ فیسیلیټیټ کړو
د موسمیاتو محکمې په را روانو درو ورځو کې نور هم د بارانو امکان خای او وای په ځینو سیمو کې د معمول نه زیات باران ورېدلې دي خو چرته چې سیلابونه راغلي دي نو هلته اکثره خلکو اوبو په لارو کې ودانې جوړې کړې دي
نو په دې باران سره دغه چې الګړو کې او کم چې د خوړونو دي هغه کې د سیلاب راتلو خطر هم شته او زیاتره علاقې په دې کې شامل دي هغه کې مانسهره شولا ابټ آباد شولو کوهستان شولو تورغر شولو شانګله عمدغه سي دیر علاقې شولې د چترال ځنه سیمې شولو او دا کم چې شمالي خیبر پختونخوا یا منځني خیبر پختونخوا سي دي په دې علاقو کې کوټ علاقې شولې عمدغه سي دا باړې او د تیرا علاقې شې دلته چې باران نشي نو په دې خړونو کې د سیلاب راتلو خطر شته ده
د خیبر پختونخوا د آفاتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای په 15 جولای ویلیو په صوبه کې په 13 درو ورځو کې درې تنه مړه او وو جو بلشوی دی د غرنګ درې سوا دوا دیر شو ودانو ته زیان رسیدلې دي خو چارواکي وای دوی زپلې شوی سیمو ته امدادي ټیمونه لیګلې دي او اغیزمنو کورونو سره هر قسمه مرسته کوي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د سیلابونو د بارانونو په اړه باندې د حکومت چکم سپارښتنی دی، هغه وی چې په کوم ځای کې یا اوبې سندونه یا نالې یا خورونه دغه په خواته چې څوک موسیګینو په دغه اړه د نظر ساتي د خپل ځان چکم دینو حالات چکلم سیوا کیږي یا نو د هغه په دغه نظر کې د ځان د جغورلې په خپل کیږي، ځکه حکومت کمرسته کوي نو هغه به ډیر وخت پکې لګي، بیا هغه گاډي چې هغه په خورونه یا سندونه باندې اوړي او کله د سیلابری لره روانوي نو په کار د چاغي د غلطه انتظار وکي. زو د پاکستان یو وفد د عالمانو یو وفد کابل ته تللی چې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکي. په دې وفد کې څوک شامل دي، څه پر مختګونه شوي دي، د افغان طالبانو د تاسو جواب دی یا څه ویل کی د افغان طالبانو په اړه باندې څه ویل دي؟ په دې اړه باندې د مصر د سیمینا د ډیوه خبريال احسان محمد خان موجود دی، ورته هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر احسان محمد خان صاحب.
ډیر مننه
احسان محمد خان صاحب. یو طرف ته د پاکستان چې کوم د دینی عالمانو یو پلاوی یا وفد افغانستان ته تللی دی، تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره، په دغه کې څه پرمختګ شوی دی؟
داسې د دغه کوم پلاوی ډله د ګل پور کابل ته رسیدلې وه او د دې مشهري مفتي محمد تقی عثماني کوله د کراچۍ چې کوم دینی عالم دی، په دغه ډله کې بیا د سره مولانا نور الحق، مولانا محمد علي جالندري، مفتی غلام الرحمن د خیبر پختونخوا نه، بیا دغه شان د وفاق المدارس د خیبر پختونخوا مشر مولانا حسین احمد، مولانا قاری احسان الحق، مولانا محمد طیب، او ورسره د سرحداتو وزیر د قوم چې د خیبر پختونخوا صوبې سره تړون لري سینیټر تلمینو، دغه شان مولانا ډاکټر عمران اشرف، مولانا سلمان الحق، مولانا احمد حنیف جالندری، مولانا احسان الرحمن، او مولانا ابراهیم سکرګای، مولانا نومان او حافظ مسعود، دا هم په دغه پلاوی ډله کې شامل وو. د ګل پورز د رسیدو وروسته 13 ورځې دی بیا په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو سره خبرې کړې وې. دغه خبرې تر اوږد ساته روانې وې، خو بیا کابل نه را رسیدلی کوم د سرچینو څخه چې معلوم شوی کوم قبرونه دي، هغه وایي چې دغه پلاوی ډله په دې کې نه ده کامیاب شوی چې تحریک طالبان پاکستان کوم چې پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوی ډله ده، هغه په دې باندې قانی دي چې کوم شرطونه دي، خو دې هغه شرطونو کې نرمي راوړي. په دغه عقل باندې بیا دغه پلاوی ډله کې شامل کوم د خیبر پختونخوا څخه عالمان دي، په دې کې مولانا حسین احمد، هغه وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې په دغه جزئیاتو باندې وروسته به خبره کوي، خو دا اوس په دغه ځای کې هغې په لیدنو کې د چارواکو سره مصروف دي، او ویل کیږي بیا چې نن ورځ د صاحب نه تر اوسه پورې بیا په دغه کوم پرمختګ نه دی شوی، او نه هم د تحریک طالبان کوم چې په پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوې ډله ده، د دې سره بیا دویمه ناسته دا تر دې وخت پورې اطلاعات وایي چې لا نه ده شوی دغه چې کومه پلاوی ډله کابل ته رسېدلې.
احسان محمد خان صاحب، په افغانستان کې دغه ناسته کیږي، د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کیږي، او ډله چې کوم ده د علما کرامو یا د عالمانو زی د پاکستان نه، په کابل واک چې کوم ده نو هغه د طالبانو سره ده. د افغان طالبان په دې اړه باندې څه وایي چې دغه وفد تللی دی، نو په دا اړه باندې هغه څه خبرګون مخې ته راغلی؟
13 ورځې بلال کریمی کوم چې د افغان طالبانو مرستیال ویان دی، هغه وایس اف امریکا سره خبره شوې وه، ویلي وو چې دغه ډله راغلی ده، څه قسمه بیسونه په وړاندې کوي د چارواکو سره یا د نور چا سره، په دې اړه هغه ویل چې لا هم کوم تفصیل نشته، او نه هم په سرکاري توګه باندې د افغان طالبانو لخوا په دغه اطلاع باندې د دې پرمختګ یا دغه ناستې په اطلاع باندې نه دي ویل شوي. خو بیا خپله تحریک طالبان پاکستان 13 ورځې هغې بیا یو اوږد لیک خور کړی وو چې په هغې کې هغې خپل هغه کوم دریځونه وو هغه تکرار کړي وو، او دغه دریځونو کې بیا د هغې هغه شرطونه هم وو چې په هغې کې د هغې لوی کوم شرط چې دا وخت هغه مخې ته راغلی دی، هغه دغه تحریک طالبان پاکستان ډله وایي چې پخوانی کوم قبایلي سیمې وې هغه په خیبر پختونخوا کې شامل شوي دي، خو دوی بیا د دې پر ضد دي، او وایي چې بیرته دي دغه سیمو قبایلی حیثیت هغه پر ځای کړل شي. دغه شرط سره سره ځنې نور شرطونه هم دي په دغه لیک کې هغه کوم چې کوم دریځونه دي هغه په دغه اوږد لیک کې فارغ شوي.
صحیح، ډېر زیات مننه کوم احسان محمد خان صاحب د وخت راکولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه. دا وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تلول ته خبری ورسره شوې دي. په دې اړه باندې تاسو رښتینی معلومات د احسان محمد خان ترلاسه کړل. په دې اړه باندې څېړونکو او خبريال مشتاق یوسفزی څه نظر لري، هغه سره څه معلومات دي؟ په دې اړه باندې د ډیوه په هلو وی خبرونه کې رحمان بونيري د هغه نه پوښتلی، دغه هم تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې بیر مذاکرات شوی دی کتلې مودې تاسو کې د افغانستان طالبانو او د امریکای د طالب د امریکای حکومت چې کوم مذاکرات کړي نو پای کې ډېر زیات مطالبات وو او دا چې هغه د خواهشات یو غد لیست ما وای دا ممکن نه دی شوی. دا بیا په اخر کې رو رو یو ګروپ بل ګروپ ته دینو هغه خبره شروع شي او په دې کې داسې خلک مست راشي چې هغه واقعی امن غواړي اکه طالبانو کې دی کې پاکستان حکومت کې دی خلک تک سکیورټی اسټابلیشمنت کې خلک دی نو بیا دا خبرې کېدی شي په دې باندې بیا 100% نه تقریبا 40% 50% ایمن عمل شي ظلم سره سترګې پټې کې خو دا اوس انحصار د خبرې په دی دی چا یا واقعی د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت دغه پاکستانی حکومت په دې کې اوس په ورس عمل دخل نشته. دا څومره پیس فورس روان کړی دی دا پاکستان فوج روان کړی دی سکیورټی دارو روان کړی دی بیا په روسو کوم جرګه چې موتله و عام غیر کړی و دا خند کې پاکستانی طالبان هم وړي چې را هغه وړي چې امن ناشي امن مسنګ راځي د دې خپل خواهشات دي د دې خپل خواهشات دي تیار دوان دي اوس هغه چې کوم شرایط پیش کړی ولته ما په خپل باندې په زیاتو باندې عمل شوی دی زیات یو بل منل شوی دی. دا ډوړې مهمه خبره دي شاید چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت لپاره دا کار ګران وي خو تاسو ګورئ نو اوس چې کوم خلک مسلې پاتې حکومت کې دي یا ځینې قبایلي مشران چې هغه په دغه تر شوی جرګه کې تللی نو هغه د کوم د مرز شوی دی په خبر پورتونخوا کې قبایلي دغه شامل شوی دي هغه دی په حق کې نه وي. نو زما په خیال باندې داسې خلک په دې جرګو کې زی او د تاریخ په خواهشات وي د هغه ذاتی مفادات وي نو بیا ما ته ګران ښکاری خو کله مخلص خلک په دې راشي داسې خلک چې هغه واکن غواړي چې را امن ناشي او خاص کر بیا د کوي د کون علاوه بهر هم په دې کې خلک شامل شي ملکان د پیښور نه مردان نور زینونه نو داسې خلک چې هغه انفلوئنشل دي خبره کولی شي خدا دا چې انحصار په دې باندې دي چې دواړه په دې کې مخلص دي امن ته ته کنه.
مشتاق صاحب دی خو تر د رواني میاشه د شم تاریخ پورې ال تبي څنګه چې لږ شي وو مخکې ما د پلاوی دی غوړي سره خبرې کولې او د نورو ملاقاتونو امکان هم شته. خو د لومړي ملاقات ته چې کوم ذکر کوم ډېر مختصر ملاقات وو د کې د مول فقیر او مولوی نورولی مسجد او د پاکستاني پلاوی نه لور طالبانو مشران افغان طالبانو مشران هم ناسو.
جی بالکل، دا چې کوم پرونی ملاقات شوی بده کې د افغان طالبانو مشران ناسو او دی اول چې کوم د افغانستان د ټیم کې وزیر داخله دی ساجدین حقانی صاحب هغه سره ملاقات کړو نو هغه نه ستو چې دا خبره هغه ارنج کړې وي ټول هغه هغه راوند کړو ځکه چې پاکستانی طالبان کابل کې نه دي دوی اطراف کې اوسي دوی یو ځای نه اوسي دوی راغونډي کې کم خو اوس چې کوم پاکستان ته کوم مشکل دی نو هغه دا دی چې په دې ټیم کې تحریک طالبان پاکستان ډېر زیات منظم دی چې کوم تحریک د نن نه سوکاله مخکې او هغه دې ذات لوزو پای کې د زمارو تایون ډېر کمو دار چې خپل اختیار او یو څو شخصیتو چې غریبه د تنظیم چلو سوچ ته جواب دینو په دې لګ وخت کې او خاص کر چې بیا د مفتي نورولی مسعود د تحریک مشر شو او بیا د غین علاوه چې کله په افغانستان کې طالبانو حکومت راغی د غین علاوه پس چې دینو پاکستان طالبانو ځان ډېر زیات منظم کړی دی ډېر غټ چینجز راوست دي بدلون راوست دي او پر ټول وا خلکو باندې چک ته وسو او اوس هغه سینس چې ارسلې په خپل خوا باندې کار کوي دا غي غټ مثال ده دي چې دا کم اوس د جنگمندی دا نو تاسو دنه هلې مچ ډېر هلک داسې شته په تحریک کې چې هغه دې اسمن خوشاله نه دي هغه دا غالي هغه دا وچره زم مشرانو د هټ نسېواله چې خو اوس کا دا جنگمنده باندې خپل دیږي کو چونګې په دې ټیم کې تنظیم باندې د مشرانو لاس ډېر مضبوط دی او مخکې چونګې رسۍ کې موه اوس امیران د دوی کوم کمانډران دي مشران دي هغه پر کوم د ملاویږي پسانه باندې ملاویږي دوی بل علاقو ته زی
مشتاق سبزه سب ډېر مهرباني چې موږ سره پروګرام کې ملګری شوی وای
وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په دې اړه به هم خبرو چې په شمالي وزیرستان کې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند والولې احتجاج کړی دی. څه چل شوې دی؟ دوی څه غوښتنې کوي؟ حکومت ورته څه ویلې دي؟ خو ناول زو سیمې ته چې په سیمه کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو کیس بل کیس مخې ته راغلی دی. په دې اړه باندې زموږ سره د سیمې نړیوال خبریال فرید شینواری موجود دی. ورته هر کله وایو ستړی مشه په خیر علی فرید شینواری صاحب خیبر پختونخوا کې او بیا خاص کر په شمالي وزیرستان کې دا کې سونه یک دم کې څنګه مخه تراتل شروع شول؟
نصر الله صاحب کوم ګورو په روان کال کې 2023 کې تر اوسه پورې 44 پولیو بیخ مخه تراغلي دي. په دې کې دیالس یوازې شمالي وزیرستان مخې ته راغلي دي او یو پیخه درويشتمه جولای باندې د لکی مروت سیمې نه مخې ته راغلي ده. نننۍ چې کومه پیخه وا هغه هم د شمالي وزیرستان میرانشاه سیمې نه مخې ته راغلي ده. مونږ چې شارواکو سره خبرې وشو نو هغه دغه چې کومه تازه پیخه ده دا تاییدوي او وایي چې علتونه ډېر دي او یو لوی علت د شمالي وزیرستان نه پر لپسې پیښو د پولیو پیښې راتلل هغه د دې چې التمن دی او پلاران خپل ماشومان له څاڅکی نه ورکې د پولیو څاڅکی نه ورکې نو دې مدا مطلب دا شو چې د هغه انکاریان دی ځنې مین دی او پلاران او هم دا وجه دا چې د پولیو پیښې یو بل پسې را روانې دي او مونږ وکتل چې دیالس پیښې خالي د شمالي وزیرستان نه تر اوسه پورې مخې ته راغلي او په ټول پاکستان کې هم دغه 44 پیښې د پولیو مخې ته راغلي دي او هغه ټول د خیبر پښتونخوا دي.
او فرید شینواری صاحب، په دې وروستیو کې د ډیوه کتونکو اوریدونکو ته دا هم یاد وي بل ګیټس چې کوم هغه تللی و پاکستان ته، پاکستان کې یو نیم کال پورې کې سونه نو د پولیو د پاکستان په ټایم کې وزیر اعظم عمران خان صاحب او شهبا شریف صاحب هم دا خبره کړې چې پولیو خلاف به ډېر سنجیده اقدامات کوي، کمپاین به کوي. وزیر صحت چې کوم د پاکستان د وفاق کې هغه هم دغه خبره کړې ده. آیا د پولیو کمپاین په خپل توګه باندې روان دي؟ چارواکي څه وایي چې د دوی نه خوڅه کمه نه کیږي کدا صرف مور او پلار دي چې هغه انکاري دي ځکه دا کې شنو مخې ته راځي؟
نصر الله صاحب کوم وګورو چارواکو سره په دې اړه باندې نن هم موږ خبرې شوې دي. ما په ذاتی توګه باندې ورسره اتلس ورځې مخکې هم خبرې شوې دي او ریپورتونه هم جوړ کړي دي په دې اړه باندې. هغه دا وایي چې د عامو مهمونو ترڅنګ دوی مطلب دا چې خصوصي او ځنګړي مهمونه هم په دغو سیمو کې چلایي. نن هم چې ما چارواکو سره خبرې وشوې د خیبر پختونخوا د پولیو پروګرام چې کوم یو مهم چارواکي کړل کیږي محمد زیشان خان، هغه ما ته وویل چې 15 اگست نه به په جنوبي اضلاع یا جنوبي چې اضلاع چې کومې سیمې دي په دې کې به موږ مطلب دا چې مهم چلو. په هغه کې ټانک مراجي، ډی آی خان مراجي، ډیر اسماعیل خان مراجي، لکی مروت مراجي، شمالي وزیرستان راځي، جنوبي وزیرستان راځي. نو 15 اگست لپاره دوی یو خصوصي کمپاین مهم د سیمو لپاره یې خیری او د ما تاسو ته وخت ویل چې د روټین کې یا عام چې کوم مهمونه کیږي ترسره کیږي هغه نه علاوه هم چې کوم د دوی خصوصي مهمونه هم چلایي خو متاسو وختي ویډیو چې انکاریان اوس هم شته او هغه انکاریان راځي کېدل دا یو چیلنج دی یو مشکل دی
فرچنوري سه بیو طرف ته دغه چیلنج کې انکاری والدین دي یا مور پلار دي چې خپل بچو ته ساس کې نو ور کوي خو بل طرف ته امنیتی وضع هم داسې وی چې په وخت باندې د رپورټونه هم راځي چې د پولیو په ټیم باندې بریډ شوی یا دغه سره چې کوم پولیسي پاغي باندې بریډونه شوی د دې په اړه باندې څه اقدامات اخست دي چې د کمپاینونو کې دغه د امنیت په ځای وساتي
نسل الله سیب مونږ وکتل په تیرو ورځو کې په خیبر تیرا سیمه کې پولیو ټیم او ورسره چې کوم پولیس چارواکیو هغه په نخښه شوی او پولیو ټیم کارکونکو بچو او پکې پینځه پولیس چې کوم هغه جوړول شوی بیا مونږ په لنډ ورځو کې وکتل چې په شمالي وزیرستان کې هم پولیو ټیم کارکونکو باندې برید شو نو مطلب دا چې هغه په هدف کېږي هغه په نخښه کېږي خو چارواکو سره چې مونږ کومې خبرې شوې دي پولیو پروګرام چې خیبر پختونخوا څنګه کوم چارواکي دي هغه دا وایي چې د امنیتی ځواک چارواکو او پولیسو دوی د باور ورکړی دی چې پوره پوره سکیورټي او امنیت ګامونه به وچتولای شي چې کوم پولیو کارکونکي دي او ورسره چې کوم پولیس ګرځي یا امنیتی ځواک نور چارواکي ګرځي چې هغه ژوند او مطلب دا چې هغه هم حفاظت باوري وګرځولای شي
ډیر زیاته مننه کوم فرید چنواری صاحب د وخت را کولو د معلوماتو شریکولو او جهان مننه
هر کله ډیر مننه
من آمد ام من آمد ام که عشق فریاد کنند من آمد ام زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده لہذا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتي
د وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه لا دوام لري څنګه چې تاسو واوریدل د پولیو په اړه باندې کې سونو بل طرف تک د افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات روان دي خو په شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند احتجاج پیل کړل دغه احتجاج د نامنې خلاف د هدفي وجنو خلاف دی او دوی وایي چې د نن نه په شمالي وزیرستان کې لوی لارې بندوي په دې اړه باندې نور تفصیل تر رسمي نه د ډیوا خبريال ادان بیٹنې په دې رپورت کې وړاندې کوي
په شمالي وزیرستان کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند ضلع وین احمد الدین داوړ او ویل سړکونه احتجاجان تړلې دي او غوښتنه کوي چې په سیمه کې د وروستي هدفي بریدونو تر سره کول کېدې ونیول شي هغه ول په خپل سیمه کې محفوظ نه دي هر ورځ په هدفي وژنو کې د ګوند فعالین او نور ملکی وګړي وژل کېږي شي او وژن کې نه معلوم شي هغه زیاده کړه د احتجاج په تر هغه روان وي تر څو ریاست چې زموږ د سر او مال د ساتنې باور نه وي راخړی
علماء دي هغه به تفسیرونه ته نه دي دویم دغه شوی وای چې اردونه به نن دریمه په اصلاح د پولیو به ایکاټ وای چې سرورم خبره دغه وای چې مذاکرات د کین بجای به په ټین کې کیږي تر اوسه را سه لا سوک نه دی راغلی مذاکرات کولای شي سره
په شمالي وزیرستان کې د احتجاج په داسې وخت کې شي چې په دې قبایلي ضلع کې د هدفي بریدونو په روانه لړۍ کې د زولای په 1400 میرالي سیمه کې ناپېژندلو کسانو له جمعیت علماء اسلام ګوند سره په تړاو لرونکي د هغوی دوه مشران په هدفي برید کې په نقشه کړي وو تېر ورځ یوه غونډه ته د ګوند فعالینو په ګډون د سیمې ځایي مشران سیاسي ګوندونه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د وزیرستان ځوانان د ټولنې غړي چې پکې شامل وو ویلي په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب تر اته کلن اپریشن وروسته اوس هم هر ورځ د ناامنۍ پیښې ترسره کېږي چې په دغه پیښو کې بېګنا خلک پکې په هدف کېږي دوی ویلي له کبله په سیمه کې ژوند په ټپه ودرېدل او د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی دی احتجاج کوونکو ویلي قبایلي ضلع اوس له اف سي آر قانون څخه خلاص شوی او له پښتونخوا صوبې سره یو ځای شوي دي نو حکومت ته پکار ده چې د دوی امنیت خوندي کړي دوی د کارمندي سره په علاقه کې ماشومانو د پولیو ساسکي ورکولو څخه احتجاج په توګه د بایکاټ پریکړه کړي او ویلي که دغلطې غوښتنې نه منل کېږي بیا به د پنجاب صوبې پنډۍ ضلع کې د پوځ مرکز جی ایس کیو مخې ته احتجاجي پرلت پیل کوي د علاقېیان د قومي پارلمان منتخب شوي غړي محسن داور دې غونډې ته ویلي د پولیو څخه پرته د ټولو پریکړو ملاتړ کوي هغه ویلي پولیو نارواوی بیا د ګوند په توګه په ټول هیواد کې بندیز اعلان کړي او کدا نوی بیا د خپل ګټو لپاره وزیرستان ماشومان څوک هم نه متاثره کوي
خبرې چې کوم وي چې دا د روډ بندول او د شو خلاف درنه پداشه مجد کوم سره یو پداشه کوم سره هر کس په قربانی لپاره تیاری
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان دفتر سرواکي وایي چې له لومړۍ ورځې نه انتظامي سرواکي د پرلتوالو سره په رابطه دي او د امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې خپلې هڅې کوي. په علاقه کښې ایوي امنیتي سرچینې وایي سف امریکا ډیوا ته وویل پوځ د نه امنۍ پر ضد ژمن دی او په هدفي وژنو کې ککړ کسان بزر پای ته ورسوي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
در وایس اف امریکا ډی ورتا سودان بیٹنی رپورٹ واورید. شمالی وزیرستان کې د بدامنۍ خلاف چکم احتجاج شوه دی. بل طرف ته په کوټه کې د زیارت چکم پیخ مخې ته راغلی و، نه هغه کسان چې پکې وجل شي وو. دا پیخ په اړه باندې په وفاقي حکومت کې شامل اتحادی بی این پی منګل ډل چکم دا یا ګوند هغې دا ویلو دغه نه هغه کسان کوم چې پوز وی چې دی وجل دي یا حکومت بلوچستان حکومت وي تر هغه دی بده کې شپږ کسان یا پنځه کسان چې کوم دي دا مخکې نه لا درک کړی شو. په دې اړه باندې د عدالتي پلټنې وکړی شي. په دغه اړه باندې د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده چې عدالتي پلټنې به کېږي. په دې اړه باندې تفصیل سره تاسو ته د سیمینا د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د صوبایي حکومت د کورونو چارو د وزارت له لوري د بلوچستان د عالي محکمې له چیف جسټس څخه د عدالتي پلټون لپاره رجسټرار ته یو لیک استول سوی دی. د کورونو چارو د وزارت لخوا په لیږل سوي لیک کې د عالي محکمې د قاضي د نوم غوښتنه سوې ده چې دا څرګنده سي چې د زیارت په پیښه کې وژل سوي کسان تراګر وو او کله وړاندې بې درک وو. د بلوچستان نېشنل ګوند چې په مرکزی ائتلافي حکومت کې شامل دی دغه اداره دوی چې د زیارت په پیښه کې وژل سوي کسان وسلوال دي داوه کوي چې دوی په جبري توګه باندې لوړاندې بې درک سوي وو.
چې دا بې ګناه وي، دا لاپته وي، حق دا جوړې دی د حکومت غا، د ریاستي ادارو غا چې دغه خلک به دوی عدالتو به پیش کوله، هلته به دوی ته سزا یا چې دی یا معاف کېدله. لیکن بجای دوی چې دی عدالتو ته پیش کړي، دا خلک ټول مړ شهیدان کړي دي او دوی مسخ شده لاسونه غورځولې دي.
مسنګ پرسنز وی هغه لس نه لس کسان وغچارګه فیک انکاونټر په ذریعه هغه تشدد زده لاسونه چې تس کړي اور دا خبر اوپر چې دوه خوش دینا بی ایل ای غوی دو سہولت کار وی اور الته سرمچار وی هغه وو اصله جالی اپریشن په ذریعه هغه خلاف دا هغه دی.
لتیرو شپږ ورځې زخه د بدرکسو خلکو سازمان وایس پر بلوس میسنګ پرسن هم د کوټ شار پر پیا سمبل چوک باندې د گورنر کور مخې ته پر لته پیل کړی دی. د دوی هم غشتنه ده چې د پاکستان د ستري محکمې قاضي پایزیسا او یا د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس نعیم اختر افغان په مشر کې دي په زیارت کې په عملیاتو کې د وژل سوو کسانو د پلټنو لپاره د کمیسون جوړ شي.
بلوچستان کې یو فیک کاونټر سلسله ډېر وخت شروع دی. په کوچني اختر باندې هم پنځلس کسان وشتل سولې سي ټي ډي په نامه باندې. نو هغه باندې موږ سیاسي ټول تنظیمان ډېر سخت تفوسات وي، لیکن هغه باندې حکومتي سطح باندې یو خبر هم نه وسو. اوس چې کم چې زیارت واقعي کې دا معامله او تاسو یو لس کسان وشتل سولې، په دې کې اوه کسان شناخت وسولې، هغه د ټول چې دی لاپتا کسان وي. پنځه کال غن خلک لاپتا وي، هغه کې دوه میاشت وختي هم خلک لاپتا وي. اشه په دا لاپتا افراد کسان ټول اف آی آر درج دي. په های کورټ کې دوی غچ دي کیسونه روان وي او لوایکین مسلسل په احتجاج باندې ناست وي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونو چارو سلاکار زیا لانګو په دې باب ویایي.
دہشتگرد تنظیم بی ایل اے کے نام سے
ترہگر تنظیم دے بی ایل اے پنامہ باندھے پہ بلوچستان کے بلا بلے پیخ تر سر گئی چلا دے سخا پخلکو کے ڈیرا نا قراری دا کچرے دے بی پزت کر وئی وشی نو زمن سیاسی گندو نا د خپل سیاسی گٹو لپارا چکم بشر زیا شی پہ ہغ باندھے سیاست گئی.
د جولای د میاسی پر دولسم او پر دیارلسم باندې د کوټي څخه د 100 کیلومتره په واټن باندې د کوټي ډیفنس هاوسینګ اتارټي افسر لپټنن کرنل لایک مرزا او د د داکا یا د ترزوی عمر جاوید له زیارت څخه کوټي تر روانو چې د ورچوم په سیمه کې وسلوالو دوی لزان سره یوړل. بیا د دوی مړی تر لاسه سو. د پیښې مسولیت بیلې په سره خستی وو. لاغه ورسته حکومت الته عملیات وکړل په کوم کې نه کسان وژل شوي وو. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دیو ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خزو استاد د سانګې استاذي وای په دې هواد کې د خزو د حقونو پر شا د تګ د نړۍ لپاره د خطر غنټې دا او دا ښکار کوي چې څنګه د لسیزو پرمختګونه په څو میاشتو کې ختمې دي. شي طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وای خزې په دفترونو کې کار کوي. نور تفصیل درته د ډیوا همکار برکوال میاخیل وړاندې کوي.
د ګل یا دوشنبه په ورځ له کابل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د ویډیو لینک لاله په خبرو کې میرمن الیسن ډیوډ جن وویل درې سوه څلور څلوېښت ورځې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو وایي تقریبا دغې هرې ورځې د اکثرو افغانو ښځو او نجونو حقونه، حالت او د دوی ټولنیز او سیاسي حیثیت خراب کړی دی.
په تیرو یوولسو میاشتو کې موږ پر ښځو د بندیزونو د پالیسیو او چلن زیاتوالی لیدلی دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی ملک دی چې نجونې پکې سکولونو ته نسی تلای. ښځې له یو څو څانګو او ځانګړي رول پرته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له مرسته کوونکي دفتر یونامه وروسته د ښځو څانګې دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي او د طالبانو استاد هم پکې ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو نگران وزیر امیر خان متقی نن د تاشکند غونډې ته وویل په هنتونونه پرانستي او زرګونه زده کوونکي خپل زده کړو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو سکولونو د پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی متقی ویلي ښځې په ډاډمن چاپیریال کې د تعلیم، روغتیا او نورو سرکاري ادارو کې کار کوي. په ځینو سیمو کې چې تر اوسه مناسب چاپیریال نه دی جوړ، ښځې په خپلو کورونو کې تنخواه اخلي. وایي دوی هیڅوک د سیاسي نظرونو د توپیر له کبله له کار نه دی ګوښه کړي. خو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي الیسن ډیویژن وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو له حقونو سرغړونه له دې ښکاري چې نه یوازې په کابینه کې ښځه نسته، بلکې د ښځو د چارو وزارت یې هم ختم کړ او له هغوی یې په سیاست کې د برخې اخیستلو حق هم اخیستی دی.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي پر ټولو په زوره غږ کول دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مبارزه یو نړیواله جګړه ده. دا په هر ځای کې د ښځو د حقونو جګړه ده، او هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې د ښځو لپاره کوو یا یې په کولو کې ناکام یو، دا ښکاره کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه د څه لپاره ولاړ یو.
طالبانو په ورستیو کې د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو رپورټونو ته په جواب کې ویلي د افغانستان ښځې له اسلامي اصولو سره سم له خپل ټولو حقونو برخمنې دي، خو ملګری ملتونه وایي وخت تل رسیدو راهیسې طالبانو د ښځو د حقونو د نه محدودولو ژمنې رد کړې دي او د هغوی د جامو اغوستلو پر طرز له کوره بهر کار کولو، تعلیم کولو، په ازادۍ سره ګرځېدو یا په سیاسي ژوند کې د هغوی پر ګډون یې بندیزونه زیات کړي دي.
بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي، خو چې باریک نه وي چې بدن ترخکاری او دومره څنګه نه وي چې د بدن د غړو نمائندګي کوي.
میرمن ډیوډ جن وایي په افغان ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون له اوسني مالی او اقتصادي بحرانه د دې هیواد د راوتلو یوازینۍ لاره ده. وایي ځینې معلومات ښیي چې له کارونو د ښځو محرومېدل کولای سي د افغانستان اقتصاد له یو ارب ډالرو یا د خالص کورنۍ پیداوار له 15% برخې محروم کړي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
بلخوا د په افغانستان کې د شل کلن جمهوریت د ډنګېدو وروسته په میلیونونو افغانان له هیواد وتلي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال شوي چې پکې نږدې 20,000 افغانان امریکا ته راغلي او ګڼ شمېر یې لا په نورو هیوادونو کې د امریکا د ویزو په انتظار کې دي. د امریکې ملي پالیسۍ د کارکوونکو ادارې ټرومن سنټر او انر د پرامیس لخوا د تازه راغلو افغانانو لپاره په ورجینیا ایالت الیگزانډریا ښار کې یو غونډه رابللې وه. دغه غونډې ته د ډیوا همکار منظر شهید هم ورغلې وه. دغه نور تفصیل درته په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکې ملي پالیسۍ ته کارکوونکو ادارې ټرومن سنټر او انر د پرامیس لخوا د نوو راغلو افغانانو لپاره د ورجینیا ایالت الیگزانډریا ښار کې یو غونډه رابلل شوې وه. د دې پروګرام هدف د نوو راغلو افغان کډوالو د نورو امریکایانو او امریکا میشت افغاني ټولنې سره آشنا کول وو.
We want to make sure that our Afghan military partners thrive for decades to come in the United
States. مونږه ځان په دې باور کړو چې زمونږ افغان فوزي همکاران یا ملګری په امریکا کې دراتلونکي لسیزو پورې ود وکړي. نو مونږ غواړو ډاډمن شو چې راغلي افغانان تابعیت ترلاسه کولو ته لار ولري. ځکه چې دوی د مهاجرت ځانګړي ویزې نه لري، نو مونږ غواړو دوی په قانوني توګه دلته ځای پر ځای شي او مونږ د دوی د کاري ځواک د پراختیا لپاره کار کوو.
د امریکای د بهرنیو چارو د شمیرو لمخه په افغانستان د طالبانو د واکمنی دو او تیر کال اگست میاشت راهسی نزدې 9000 افغانان امریکا ته راغلي. همداراس په زورګونو نور افغانان په نورو هیوادونو کې د امریکا د ویزو په انتظار دي.
ورقم بشد وطن خود مدور شیدم بار
که هم موږ ل خپل هیواد لري یو، خو بیا هم دلته د خپل ملګرو او همکارانو مننه کوو چې د کور پیدا کولو، اولادونو خوانځو کې داخلي دو او زده کړو ته د دوام ورکولو پروګرامونو کې مرسته وکړه. زه د خپل میرمنې، خور او دو نیم کلن زوی سره راغلم. زما خور او میرمن اوس د انګلیسي ژبې زده کړې پیل کړې دي.
په افغانستان کې د شل کلن جمهوریت ړنګېدو وروسته په میلیونونو افغانان له هیواده وتلي دي او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي چې کاناډا، جرمني، برتانیا او نور اروپایي هیوادونه پکې شامل دي. برتانیې نږدې 20000 افغانان په خپل هیواد کې ځای پر ځای کړي دي.
هغه مو هیڅ چې دی راوتل دی د افغانستان ته او بیرته انګلستان ته چې راغلی دی، بخي غټ تفاوت سره لري. اول دی اوري شکورنه درلودې شجوان ځنی درلودې انګلستان کې چې لندن ته راغلی دی، دی په یو خونه کې څلور نه پاره پنځه نه پاره په هوټل کې نږدې یو کال کې چې باندې د ځینې خوندونه په افغانستان کې پاتې دي، مړونه په افغانستان کې دي او دوی دلی دي. د غوډي هم درک نه دي معلوم چې څنګه بسې د غوډي کارونه او څه وخت به راسي. سو څلور پنځه کوچنیان په هر یوې پسې دي. هغه نو هر شي ته ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، مکتبو ته ضرورت لري، کالو ته ضرورت لري.
که څه هم امریکا ته راغلي کډوالو سره بیلابیلې ادارې د دوی د کورنیو ځای پر ځای کولو لپاره کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې ورسره مالی او نورې مرستې کېږي، خو بیا هم د ځینو جدي ننګونو سره مخ دي.
دریم یوش موږ پورې اړه لري چې ټول د کراکور د کورسونو فیس، د ډی ام وی فیس، د درایوینګ لایسنس فیس، د ګروسری، د هوم سیټ اپ یا سپلای، چې د کور کاغذ تور ارتیاوی دی هغی برابرو. د سفر نه چې شروع کوي معلومدار چې ډیر په سخته دوی د روحي فشار لاندې ډیر ده. مادی ستونزې حل کیږي ورو ورو. موږ د موږ افیس ور سره کومک کوي، نور ارګنایزیشنونه دي چې ور سره مرسته کوي، اما د دوی ډیر سخت روحي فشار لاندې.
له افغانستانه د راوتلو په پروګرام کې امریکې ته یو شمیر راغلي افغانان مخکې لا په امریکا کې میشت شوي دي. په دوی کې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، همکاران، خبریالان، د مدني او بشري حقونو فعالان او د مخکینی حکومت چارواکي هم شامل دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
در وایس اف امریکا دیوا ده خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکا په خوانی صدر ډانلډ ترامپ د خپل صدارت په خیرن ورځو کې د امریکا په سرخار واشنگتن کې وینا کړې و خلکو ته. خو اوس اتلس میاشتې بیا صدر ترامپ د خپل مالدار ملګرو سره واشنگتن ته راغلی دی او په پالیسۍ او سیاسي وینا یې کړې ده. په دې اړه باندې د وی او اے رپورټر انیتا پاول رپورټر ته سمین احسن وړاندې کوي.
د امریکا پخوانی صدر ډونلډ ترامپ د نهې په ورځ د 2020 د انتخاباتو ګټلو خپله د دروغو داوا یو ځل بیا تکرار کړه. هغه په واشنگتن او په سیاست ته د خپل ممکنه واپسۍ په لړ کې په پراخه پالیسۍ وینا کوله.
ما په اول ځل هم په الیکشن کې ګټلې وه او په دویم ځل هم. موږ په میلیونونو زیات اوټونه اغستی وو او تاسو خبرې چې دا کیسه به تر ډېرې مودې روانه وي. دا غټ شرم وو، خو موږ بیا هم د غشان کوو.
د یوینیمی ګنټې په خپل وینا کې ترامپ د قانون او عملداري په لړ کې خپل ایجنډا بیان کړه چې تر مخه به هغه په مهاجرینو او د منشیاتو سمګلرانو باندې سخت ورزي او قانون پر ځای کوونکو ته به نور اختیارات ورکړي. وایس اف امریکا د ترامپ یو پلوي او پخوانی هاوس سپیکر نیوټ ګینګریچ نه د ترامپ د انتخاباتو د ګټلو دعوی په سر ته پوس وکړو چې دا وخت په 6 جنوري 2021 باندې په کانګرس د پرتشدد حمله د کانګرسي اورونو د لړۍ
مهمه نقطه ده.
دا د حیرانتیا خبره ده چې د دوه غنټو په وینا کې تاسو تش د یو نیم منټ د خبرې پروا کوي.
دی وینا نه یو ورځ وړاندې وایس اف امریکا د وایټ هاوس پریس سیکرټری نه هم ته پوس کړی وو چې ګینی د بایدن انتظامیه با د ټرمپ وینا ګوري.
سو اټس سم مون دلته په دې نظر نه ساتو زنیم خبر چې هغه بدل تکومې خبرې وکړي.
ځینی سړنکاران وایي د انتخاباتو نتایجو په حق لا شک پیدا کولو د ټرمپ فیصله احمده
policy interventions and ideas I'm prepared to
ډاکټر لگا د هغه پالیسیانی او سوچونه د قانون دننو او همدا د عین جمهوریت او جمهوری عمل کې د حساب کتاب طریقه وي خو چې کله تاسو د الیکشن د نتایجو احترام پدې نه کوي چې تاسو ته شخصي تاوان رسول نو دا یو جدا خبره ده زما په فکر تاسو یو غیر قانوني اړخ ته خبره بوزئ
او د ټرمپ دغه خبرې د امریکا نه بهر به هم اوریدل کیږي.
I think the speech makes it hard once again.
زه فکر کوم دی وینا یو ځل بیا د ډیموکراتس او ریپبلیکنز لپاره ګران کړ چې د نړۍ خلکو ته وایي د دوی ملک د جمهوریت علمبردار دی. کله چې 10% امریکایان دا به مطلب خبري اوري او ورته په ولاړه هر کلی وایي چې څنګه موږ ولیدل د دې باوجود چې ممکن ده هغه بیا چیرې هم منتخب نشي نو دا شی چې نن سبا جمهوریت په امریکایي سوچ کې ترجیح نه ده.
د شپږمې جنوري واقعیات 13 میاشت کانګرس په اورونو کې بیا بیا اوخدل شول. په دې کې د بغاوت وروسته قوم ته د ټرمپ د پیغام یو برخه غستل شوې و.
دا وایم نه غواړم چې الیکشن ختم شو، بلکې دا به وایم چې کانګرس دا ویلو بغیر چې الیکشن ختم شو د نتایجو منځوري ورکړه.
او د نهې په ورځ په واشنگتن کې ټرمپ دغه خبره په اوچت اواز وکړه. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وایس اف امریکا ډیوا دا ډیوا تاسو په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولی شئ. دغه اپونه که تاسو ډاونلوډ کړئ او په خپل پکې بیا وی او ای ډیوا ولیکئ نو ډیره په اسانه به تاسو ته دغه ترلاسه شي. هر وخت کې که تاسو وزګار شئ نو تاسو هلو وی خبرونه چې سلور ورځې رحمان بنیری صاحب د هغې کوربتوب کوي هغه تاسو کتل شئ. په سیمه ییزو موضوعاتو باندې، نړیوالو موضوعاتو باندې دغه خبرونه وي. لوی خبر پښتونخوا هم په چې کوم موضوعات وي د سیمې سره تړلي پاغ باندې دغه خبرونه وي دغه تاسو کتلی شئ. بي بي شیرینا چې زیاتره پکې د ښځو په اړه باندې موضوعات وي هغه تاسو کتلی شئ. بیگانه خبرونه چې کله بوي نو هغه به په یونیورسيټو کې چې کوم فنډونه دي د هغې په کموالي باندې به دغه خبرونه موضوع به وي. دغه هم تاسو کتلی شئ. خبري خبرونه چې هغه کې نړیوال، سیمه ییز، د سیمې خبرونه د طالبانو په اړه باندې، افغانستان کې، پاکستان کې د ټي ټي پي سره د مذاکراتو یا د خبرو په اړه باندې، د پاکستان په سیاست باندې، د پاکستان په اقتصاد باندې چې کوم خبرونه وي هغه ټول تاسو په دغه خبري کړي کې کتلې او ریدل شي. د دین چې تاسو نه کوم خبرونه او رپورټونه بیا پاتې شنو هغه روسته هم تاسو کتلې شي په فیسبوک باندې. هر وخت چې وزګار شي تاسو په موبایل کې دغه ډېر پاسانه باندې تاسو راړول شي. چې د تایلند کوم مذهبي مشران چې کوم دین او هغه سواد ته تللی دي، ولې تللی سواد ته؟ ځکه چې دغه د هغې الت د مذهبي زګونه دي. په دغه ځای کې د هندستان نه یو خزه نوي کالن خزه چې کوم ده هغه پاکستان ته تللی، ځکه چې هغه وختي په هجرت کړی او په ټایم کې چې کله پاکستان، افغانستان، هندوستان تقسیمېدل په هغه وخت کې. دا رپورټونه مختلف د وی وی په ډیوا باندې په پراته دي، تاسو کتلی شئ. د خبری خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. زنه سرلا خان، د دې خبرونې پروډوسر سلمان یوسفزی او انجینران ستاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا